ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. سړی مو سید ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د اپسلور بجې پیل سو د ماسیګر تر 15 بجو پوری تاسو ته په افغانستان او سیمه ورستي معلومات ترکو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګې ته چې را روانه ده کتنه کوو، او دا چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په جرګه کې باید د ښځو غوښتنې ومنل سي. نور جزئیات به وروسته درته ووایو، اول به اجمالا توار ورکړو چې د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
چارواکي وایي په وروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وشلې دي. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو وروسته له هغې په دې هېواد کې د پولیو یا د ګزړ ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین ودراوه چې د یوې اونۍ څخه په کمه موده کې یوه روغتیایي کارکوونکي او دوه تنه پولیسان د واکسیناسیون د کمپاین پر مهال ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک سازمان نور غړي د دې غوښتنې سره سلا شوي چې د تیلو صادرات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. افغان چارواکي وایي د اوروزګان ولایت کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وشلې. د عملیات په کندهار کې میشته 03 ځانګړي قطعي ځواکونو د ترینکور د سرخ مرغاب په سیمه کې ترسره کړي. د دې ځواکونو لخوا ازادي راډیو ته په یوې استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال 12 وسلوال وژل شوي چې درې پاکستاني اتباع دي. سرچینه وایي چې وژل شوو پاکستانیانو طالبانو ته په سیمه کې د ماین جوړولو روزنه ورکوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اقوال غور ولایت څخه یو خبر وایي د غلطه تیره شپه د بندي بیان امنیتي پوسته د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. د غور د والی مرسیال حبیب الله رادمنش ازادي راډیو ته وویل د پوسته تیره شپه د محدود وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي و، خو امنیتي ځواکونه بیرته وتوانېدل چې ونیسي. ښاغلي رادمنش وویل چې په جګړه کې دواړو لورو ته مرکشوب لا وختي، خو د دقیق شمېر له ورکولو یې ډډه وکړه. په پوځي عملیاتو کې د شپږ تنه ولسي وګړو په وژنې نن د پروان ولایت سلګونو اوسیدونکو مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو ویل چې د خلازی او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بې ګناه کسان وشل شوي. د پارېدلو مترزانو د سالنګ کابل لویه لاره د تګ راتګ لپاره وتړله، او له حکومت څخه یې د ولسي وګړو د مرکشوب لسپیناوی غوښت. د پروان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا پوځي عملیات په پایتخت کابل کې د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو سره له همغږۍ پرته پلان شوي او ترسره شوي دي. اخوا د بغلان ولایت د پلیخمري خار په دوسرکه سیمه کې هم اعتراض کوونکو لاره تړلې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په لسګونو اعتراض کوونکو له پرون راهیسې موټر نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. د کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلې په تور لیوي میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیا او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف سلاش کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرون خبر کړ د امنیت شورا د دغو درې دایمي غړو لخوا څرګنده شوی چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي، او دای له لوی سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همدارس ویل شوی چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، لال قاعده سره به اړیکې پرې کوي، او کومې سیمې چې د دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه کاروي. اخوا په غزنی کې د 12 ټولګیو له زرګونو فارغانو څخه پانتونونو ته د جذب لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل سږ کال په دې ازموینه کې 8,003 کسان ونډه لرله چې د دوی په وینا 3,000 انجونې وي. په غزنی کې له زده کوونکو څخه د لوړو زده کړو دولتي موسسو ته د جذب لپاره د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې دغلته له 10 هغو ولسوالیو څخه چې طالبان پکې واکمن دي یا فعالیت لري هیڅ نجلۍ له 12 ټولګي سکل نه ده فارغه شوې، او همدارنګه د ناوې په ولسوالۍ کې چې طالبانو په ولکه کې ده نه هلک او نه هم نجلۍ له 12 ټولګي فارغ شوې دي. دا پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکوونکو له بریدونو وروسته دغلته د ګزړ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین وځنډاوه. له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې په پاکستان کې د پولیو د واکسینو یوه روغتیایي کارکوونکي او دوه تنه هغه پولیس سرتیري چې د واکسیناتورانو امنیت ساته وژل شوي دي. د پاکستان د روغتیا چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ګزړ د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره یې د واکسینو وروستی ملي کمپاین درولی. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګزن د ناروغۍ دوه نوې پیښې موندل شوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغه درې یواځینیو هیوادونو کې دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. په پاکستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې او ځایي ملایان د واکسینو مخالفت کوي او میندې پلرونه هڅوي چې خپل کوچنیانو ته دي د پولیو د ناروغۍ په وړاندې واکسین نه ورکوي. اخوا په شمالي وزیرستان کې نن یوې چاودنې د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وژلي او یو بل ټپي کړی. د پاکستان امنیتي چارواکو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل بمی برید د شمالي وزیرستان په شیوا سیمه کې د خاصدارو د تالاشۍ پر یوې پوستې شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان نور غړي د دلې غوښتنې سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي سو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سره مې د تیلو د بهیر د زیاتېدو په اړه خبرې کړي او ټول موافق دي. د نوي میلادي کال د پیل راهیسې په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو بیې په سلو کې 3 لوړې شوې دي. د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په سلو کې 2.9 په دې بیو کې کموالی راغلی.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لوی جرګه خبرې کوو. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې جرګه وي او د افغانستان جمهور رئیس 2500 کسان ورته رابلل دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې له خبريالانو سره په وغونډه کې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې باید د ګډون کوونکو شذو غشتنې واوریدل سي او ومنل سي. د افغانستان جمهور رئیس منه کړی چې 10% شذې به په دغه جرګه کې ګډونوالي وي. په همدې خبرونه کې به په ننګرهار کې د یو زخمي سوي خبريال عمران لمر پر روغتيایي وضعیت تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. نن د ثور ومنې تدا د نور محمد ترکی په مشرۍ سوسیالیست دیموکرات ګوند غړو او پلویانو د 1350 هجری لمریز کال د ثور په ومنې ټکو د تا کړې و چې په دې اړه به په خبرونه کې یو ځانګړی مرکه هم درته خبره کړو. دوه پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو ونیس پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس د دوشنبه ورځ ته د سولې مشورتي لویه جرګه را بلل ده. په دغه لویه جرګه کې د رپورټونو پر اساس 2500 کسان را بلل سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې وه چې په دغو را بلل شوو کسانو کې به په سلو کې 10 ښځې وي. د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې د دغې جرګې لپاره د میلمنو او د نورو ګډون کوونکو د نوم ثبتونې پروسه له وخته پیل سوې. په کابل کې ښوونځي او پوهنتونونه دولتي ادارې رخصت سوي دي او د جرګې لپاره تیاری نیول کېږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د ګډون لپاره یو شمېر بلل شوي ښځې وایي چې دوی تمه لري چې دا جرګه به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته یوازې سبا ورځ پاتې ده او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو او سیمو ورته د نارینه وو تر څنګ ډېر شمېر ښځې هم راغلي دي. رحیمه نیازی چې د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ راغلې وایي هیله منده ده چې دا جرګه له طالبانو سره د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي.
انشاءالله مولستونه د ټولو ولایتونو څلور د ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
رحیمه وایي تر دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په ګډون په دوها او ابوظبي کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شوي خو پایلې نه دي معلومې. نوموړي وایي کېدای شي د سولې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه تمامه شي. لیلا د نورستان له نورګرام ولسوالۍ ته دغې جرګې غړیتوب لري. لیلا وای
ما به امید از نظرای دور آمدیم از نورستان.
به همدی هیله لیلری ولایت نورستان نراغلیم چه افغانستان که سوله راشی. من باید خپل غاگ پورته کړو چې سوله غواړو. نور جګړه بس او د زغم وړ نه ده. هلته په نورستان کې وضعیت خراب دی. ښځې نشي کولی چې په اسانه او آزاد ډول ژوند وکړي.
دغه ښځې چې یو شمېرې چادرۍ او برقي لري وایي له لرې لارو او له ګڼو ستونزو سره سره په دغه جرګه کې ګډون ته راغلي دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې جوړ شي. د جرګې د جوړونکو په خبره په دې جرګه کې به تر 2500 پورې کسان برخه واخلي چې 10% به یې ښځې وي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د نوم لیکنې د برخې مسؤول اسد لاس مریله ازادي راډیو سره په خبرو کې د شنبه د ورځې تر سهاره د سبت شو یو ګډونوالو د شمیر پاړه وویل
درې ورځې کې چې سبت نن پروسم پیل پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان راجستر شوي وو. نن هم تر دا غړې پورې کې د 1500 کسان راجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانو نور مر روان دي. امیدوار يم چې خپل نصاب پوره شو ټول خلک به دې ګډون وکړي. تر اوسه پورې تقریبا 2000 کسان د ښځو ته دا تر اوسه پورې مخته مشخص نه دی. ولې تقریبا 40% تر اوسه پورې کې د ښځو راغلي وي. 10% د دوی سهم دی. ولې ښځې را روان دي نو د موږ د لست پاساس باندې په 10% دوی ونډه دلته تضمین وي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. خو له دې ټولو هیلو او تیاریو سره سره دغه جرګې د یو شمېر سیاسونو په ځانګړي ډول د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د اکثرو کاندیدانو له مخالفتونو سره هم مل ده.
قطنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریک
کابل د شنبه په ورځ هم په همدې اړه د یوې اعتراضي غونډې شاهد وو. د غونډې دوه تنه جوړونکي صفی الله سلطانی او سید معروف جاهد وایي
هر ګونه عملکردهای نمایشی و
په هیواد کې هر ډول نمایشی او بیګټ کړنې لکه د سولې مشورتي جرګې جوړېدل تحریمو. په دغه پروسه کې د رښتینو اقداماتو غوښتونکو لټول خلکو غواړو چې زموږ د عدالت غوښتنې غږ بدرګه کړي او د سولې مشورتي جرګه تحریم کړي.
این نقطه را نباید فراموش بکنیم که ملت
در تاکی باید هر نکرو چه افغان و لسول تارتی علری خو نمایشی او کمپاینی سول تنه طول و خلکو تپت ده چه در سول مشروطی لوی جرگه دیو زنگری انتخاباتی تیم در کمپاین لپاره ده.
خوغ خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است.
دغه مدني او سیاسي فعالان د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یوازې د یو انتخاباتي ټیم په ګټه بولي او وایي چې د حکومت بودیجه د یو مشخص کس یعنی ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په ګټه لګول کیږي. خو د جرګې جوړونکو ته مخودلی چې د تحریکونکو قناعت خپل او دوی هم په جرګه کې ګډون وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو بل خبریاله ناجیه ساپی هم پر همدې مسله تقریبا پر همدې مسله رپورت لري. ناجیه ساپی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشري سیما سمر خبري راخستې چې وایي د افغانستان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې باید د ښځو خبري واورېدل سي او د حقوقي غوښتنې باید ومنل سي. نور جزئیات له ناجیه ساپی.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر حکومت غږ کوي چې په دې پروسه کې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبه په ورځ د ښځو سولې او امنیت څېړنې د وړاندې کولو پر مهال ویل عدالت او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته رسیدنه باید د سولې د پروسې اصلي محور وي. په دې څېړنیز راپور کې د ښځو غوښتنه ده چې دوی باید د سولې په ټولو پروسو کې رښتینې او اغېزمنه ونډه ولري، له پلان جوړونې د سولې تر مذاکراتو پورې، او همدارنګه د توافقنامو په تطبیق کې د ښځو ونډه اړینه ده. ښځې نمایشي ونډه نه غواړي. د سولې د خبرو اترو شفافیت اوربند د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د ملګرو ملتونو سازمان لخوا څارنه او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه د کمیسون لخوا د شوې څېړنې له نورو مسایلو دي چې ښځو پرې ټینګار کړی. د ښځو سولې او امنیت ملي څېړنه په 3 ولایتونو کې شوې او 15,363 کسانو ګډون کړی. دا څېړنه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د روانې دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شي. دغه جرګې ته 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي رابلل شوي چې دیر سلنه گدون کون که خزی دی. لدغه سرنیز بهیر یو شمیر افغان خزی هم وای چه ده سولی پا پروسه که باید ده خزو اساسی حقوق خونده شه. ده کابل خار یه ویوسیدون که لطیفه سلطانی ازاد رو لیوتو ویل
نگرانی موامی هست که سارون
منگ لده برخی اندیخمن یو چه ممکن ده سولی پا پروسه که زمان گختنی با ونه منل شه یا با ورده توجه ونه شه او کچیر ده جگریخ که لغالی ده خلکو پا زنگلی دول ده خزو گختنی ونه منی منگ با یوی تلپات سولی ده ونه رسیگو پا افغان سولی پروسه که ده خزو پا کمرنگ گردون پا نریوال کچاندیخنی سرگندی شویدی در روپای طولنی ده بحرنی و علیکو مسولی فدریکا مگیرنی سورزی مخی بیلی چه لطالبان سر ده خبراتر و ده مرکچی پلاوی پا لیستکی ده افغان خزو ده وندی کموالی ده اندیخنی ورده دوی ویر خودلی چل وصلوالو طالبان سر ده سولی موافقه داسی نوی چه ده خزو ده تیرو شوخوا دو لسیزو لسرولنی لمن زولاری شی خو ولسمشر غنی او نور افغان چرواکو پا واروار داد ورکره چه ده سولی پا پروسه که ده خزو ونده ده پام ورده او غختنی پا پام که نیول که گی
جنگ جولک
ده سوله او ملی یواله ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی
په ننګرهار کې د اپریل د میاشتې په 15 نیټه پر یوه خبریال عمران لمر باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د جلال آباد ښار په سراج العماره بڼډ کې پر دغه خبریال عمران لمر باندې ډزې کړې دي او هغه یې سخت زخمي کړی و او د درملنې لپاره کابل ته لیږدول سوی. اوس په کابل کې د ده ملګري او همکاران د افغانستان له حکومته غوښتنه کوي چې دی باید د درملنې لپاره بهر ته واستول سي، ځکه وایي چې روغتیایي حالت یې نازک دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
دا په کابل کې د امنیت روغتون دی چې د امنیتي او بیلابیلو ستونزو له امله مو ونه شو کړای د عمران لیدو ته ورشو.
اوسه پورې هیڅ ګواښ ورته نه دی شوی، خو دا چې د خبریال دی او خبریال نو ژوند په افغانستان کې خطر سره مخ دی نو د لامل هم دغه شی دی.
د نوموړي ورور اسدالله احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د لمر قضیه په بشپړه او په بې پرې ډول وڅېړي.
بس غوښتل زموږ د حکومت نه همدا غوښتنه ده چې د ژوند اوسه پورې انشاءالله بچ دی او روغ دی انشاءالله، نو حکومت باید د دې باره کې ډېر دغه وکړي چې تر څو کوم نفر چې دې قضیه کې شامل دي هغه کسان باید زر تر زره ونیول شي.
عمران لمر چې د مزل په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، د تېرې پنجشنبې په ورځ 3:30 بجې په دغه ولایت کې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي سو چې له دفتر نه د کور په لور روان و. نوموړي په سر او سینه مرمۍ خوړلې. که څه هم روغتیایي وضعیت یې اوس یو څه ښه دی، خو د مزل راډیو د نشراتو مسؤول وایي چې یوه سترګه یې د ضایع کېدو له ګواښ سره مخ ده. هارون هلال له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته په ځانګړې توګه له ولسمشر نه وغوښتل چې نوموړی د سمې درملنې لپاره بهر ته واستوي.
وختن مولس مشه نزانګړی دا چې درملنې ته خاص پام وکړي، خاصه توجه دی وکړي. ډاکټرانو سره زه جریان کې هم سات پساز داخل کې مو سره ډاکټرانو سترګې پړ منې دا ډاډمن دي امکان لري چې سترګې ځای شي. نو دلته لپاره زموږ غوښتنه ده چې درملنې لپاره دې بهر ته واستول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل کله چې یو کس ته درملنې لپاره بهر ته استول کیږي، ځینې کاري پروسیجرونو ته اړتیا ده چې دا وخت نیسي.
داخلي خانه غوښتل شوي زمینتي چارواکو څخه چې د دې پیښې لامل وڅېړي او پاره باندې خپل اجرات ترسره کړي. وزیر صاحب هم د دې پیښې څخه په جریان کې ده یو ډول دولتي پروسیجرونه دي چې هغه باید پیښ شي. د هغې نه وروسته که بهر ته درملنې لپاره استول کیږي هم نو اوس فلحال په کابل کې د سادهوی وړ دی.
د عمران لمر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وایي چې د ننګرهار خبریالانو ته د وسلوالو مخالفانو اقتصادي مافیا او ځینو دولتي چارواکو له لوري چې په فساد کې ښکیل دي خطر متوجه دی.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د امنیت کمیټې په کلنی رپورت کې چې په کابل کې خپور سو ویل سوي دي چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې 11 ژورنالیستان په افغانستان کې ووژل سول او د هغوی پر ضد د جدي تشدد سل پیښې ثبت سوې. د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې هم په خپل کلنی رپورت کې چې څو ورځې مخکې خپور کړو ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خونړیو هیوادونو دی او په 2013 میلادي کال کې په بېساري ډول زیات خبرنګاران او ژورنالیستان په افغانستان کې ووژل سو، زخمیان سو او تهدید ورته سوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه اوري. د حقیقت په همدې خبرونه کې به د حقیقت ځای پروګرام درته وړاندې کړو او د ځوانانو اونیس پروګرام. نن د سور ومه نیټه ده. تاسې خبرې یاست چې د 1355 هجري لمریز کال د سور په ومه نیټه باندې د نور محمد ترکی په مشرۍ سوسیالیست دیموکرات ګوند غړو یې او پلویانو یې کودتا وکړه. په افغانستان کې د محمد داود خان جمهوري نظام ړنګ سو، هغه ووژل سو او په افغانستان کې نوی سیاسي سیستم په اقتدار کې سو. د خلق دیموکراتیک ګوند یو پخوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د سور کودتا د افغانستان لپاره ناوړه پایلې درلودې، ځکه د هغه په وینا د خلق دیموکراتیک ګوند په منځ کې یو شمېر کسانو په خپلو کې د واک ترلاسه کولو لپاره سلیقوي برخوردونه کول او په خپلو کې رقابت درلود. له سلیمان لایق سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه نظر پوښتلی دی.
او اصلا د سور قیام چې جامعه دا انتباط ری اخلي چې یو پارټۍ تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرځولو دپاره چې لاپخوای چلنج کړی و نظامي اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه ونیولی او چا د چا پوښتنه نه وکړې. په موږه کې یو ویلانتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي وي د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو چې هغه حفیظ الله امین نومېده د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي د جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید د دې سیستم ډېر موافق نه یم، وایم باید نظامي سر خلاص شي. او په ګوند کې داسې پیښې راغلې چې د میر اکبر خیبر په نوم د ګوند یو رهبر ترور سه، هغه جنازه په ډېره شکوه او په ډېر لوی مراسمو باندې ګوند واخیسته په رسمي تو. دولت د دې په مقابل کې د دې مراسمو عکس العمل وښوده او د ګوند مشرانو یې حمله وکړه، هغه یې بندیخانې ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلقي صاحب منصبانو واګې ورسره وې، هغه یې سوچ کړه او کودتا په رڼا ورځ په لسو بجو د ورځې صاحب ټانکونه بازار ته راووت او ډزې شروع کړې.
اشتباه و کودتا؟
دا ماته سخته ده، ځکه زه په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا د یو سړي په اراده وسو هغه حزب هېڅ چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپله کودتا وبولي، ځکه چې آیا څه یې کوی سوی شاته تلی خو ختم وزیدي. نو مجبور چې دوی وایي هو دا قیام تاییدوو. دا قیام تایید څه؟ نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه، د دې دپاره ځکه زه نسم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم د هغه ګوند مشر وم.
کودتا وسوله، کامیابه سوله، بیرته د خپل د ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول، لامل یې څه و؟
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزتم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام پهغه د دوی په اصطلاح کنه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي. اوس د دې جمهوریت نوم اسلامي جمهوري ده، لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي، د ده مخې ته ډبرې
یعنی سلقوي برخوردونه
قطعي. دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد زده پخپل زنده دا خود افغانستان پر ده خط و پر خشت و مهره کده.
اولی ناکام است و ده بدلون اولی ناکامی سر مخص
آقا هم دید علت داو یو خوب این نلی چلنجونه و دیده پا مقابل که زکه چه دا یو چپ نوزت و او دی دوی بین للی تکیبا یا ملگرتیا دی سوسیالیستی بلاک سروه آقا دا توان ندرلود چه دای پا مادی لحاظ پا سیاسی لحاظ پا موازنه دوی پا گتا نوه دا دولت نسوه همایه کوله، لیکن تر طولو لوی عامل داخلی اختلافاتو واسم دا افغانستان که دی ما پیشبینی داده چه دا وسنه نوزد چه روانده سرالی چه دا چپ نده دا دیگه چپ اپوزیشن ده، لیکن دا لمنز خرابیگی زکه چه دا ایگویزم چه زدی جوانده ایم دا پا افغانانو که دیر قویده.
او لگه احساساتی برخوردونه اون اسوال یعنی چه چه طولینه نمانل احساساتی برخوردونه تاخل پا اساس نو ده استدلال پا اساس نو بلکه احساساتی برخوردونه نو ده پڑاو بلون کی
زده سی فکر کن چه لدهو انقلابی عواطفو نه حتا پا ده پخو حوادو کن چو خودداری نسی کوایی کله چې پیروزی ته ورسی که تاز دی روسیه تاریخ و گوری نمایی خلق چه ملسوی دی اما خلق و چهر میویل چه انقلاب زنده باد خود تا نمانم تا من عرفه بیانو دی تا کسی را پیدا کیی
جهادی گندون و سرسان که آم و خلق و سرسان موقع گیدلی دوی وای دا افغانستان دی غمیزی پیل هم دی ورزی پیل سوی ناتو تا چکم جگره ور پاتی دا هم دا غب خوانی جگره دا ور پاتی دا وقت لری
دا خو گوره حوادث یو پا بر تاثیر لگی ار لوی سیاسی حادثه یو نوی تفکر یو نوی گرایش یو نوی تمایل پا یو جامعه که من تراولی، لیکن دا چه نور خلق خپل جنایات جگره جنگونه او انسان ورژنه پا دغسیش موهوم و خیالات و پوری تری دوی معلوم خلق دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د شوروي د پلویکون کې پخوانی خلق دیموکراتیک حکومت د یو چار پخوانی چارواکي سلیمان لایق سره د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان مرکه اوریده. سلیمان لایق په 1998 میلادي کال کې د افغانستان د رادیو او تلویزیون وزیر هم و. دغه مرکه تاسې وروسته زموږ پر پاڼه باندې کتلای او بیا هم اورېدلای سئ.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دونالد ترامپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت باید دا تړون تایید نکړي. دونالد ترامپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو، په دې امله زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پیښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان، پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله. او وروسته په خبرونه کې اوریدونکو دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو اونیز پروګرام. په همدې خبرونه کې به تر څلور نیمو بجو وروسته تاسو ته د سپورت خبرونه هم وړاندې کړو. نو که د سپورت علاقمندان یاست راډیو اوریدو ته دوام ورکوي. اجملند تاسو ته اوس د ساعت ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
چارواکي وایي اوروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي. د عملیات په کندهار کې د 03 ځانګړي کې تیز وکونو د تیرنکوټ د سرخ مرغاب په سیمه کې کړی دي. په پوځي عملیاتو کې د شپږ تنه ولسي وګړو د وژنې په تړاو نن د پروان ولایت سلګونو اوسېدونکو مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو ویل چې د خلازایي او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بې ګناه کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا په یو ګډ بیان کې ویل شوی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دې درې هیوادونو لخوا پر دې هدف سلا شوی چې بهرني ځواکونه په مسؤلانه توګه له افغانستان نه ووځي. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکوونکو له پرله پسې بریدونو وروسته دغلته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین وځنډاوه. او په شمالي وزیرستان کې نن یوې چاودنې د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وژلي او یو بل ټپي کړي.
اوس هم رحمت الله افغان د سپورتي خبرونو سره در سره دی.
د هرات ولایت د ورزش مسولین وای د فوټبال غوره لیگ سیالیو د درېمې اونۍ په ورستۍ لوبه کې صرافانو ټیم استقلال ټیم ته د 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دغه لیگ مسول نجیب الله نوروزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوره لیگ څلورم اونۍ د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیلېږي. ښاغلی نوروزی زیاتوي چې د دغه لیگ ورستۍ لوبه له روژې مبارکې وروسته ترسره کیږي.
په هفته چهارم هم از روز چهارشنبه شروع میشه به خیر بین تیم آرش و اتفاق. روز پنج شنبه هم سوستیسان امروه انصاری داره و جمعه هم سوسترین بازی ما بین صرافان و اتک انرژیه و روز شنبه هم استقلال امروه سامی داره.
د نجیب الله نوروزی په خبره د غلوبې د غوره لوبغاړو د پیژندلو لپاره ترسره کیږي. د غلوبې د حمل میاشتې په شلمه د هرات ولایت د فوټبال په لوبغالي کې پیل شوی دی. د غور ولایت د ورزش مسولین وایي چې په دغه ولایت کې روانو نامنیو خزینه ورزشکارانو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په دغه ولایت کې 1/16 نجونې په بیلابیلو برخو کې لکه فوټبال، باسکټبال، هندبال او نورو کې ورزش کوي. دغه ورزشکارانو د هیواد په بیلابیلو لوبو کې ګډون کړی او ښې لاسته راوړنې هم لري. او لیورپول بیا هم هڅه کوي جام ترلاسه کړي. لیورپول په کورنیو لوبو کې هارتسفیلد ته په 15-0 په مقابل کې ماته ورکړه او یو ځل بیا یې د انګلستان په غوره لیګ جدول کې لومړی مقام خپل کړ. دغه ټیم د اتلولۍ لپاره مانچستر سیټي سره کېدونکې لوبې ټولې وګټي.
اوس دوه پروګرامونه لرو. اول به د حقیقت صدای پروګرام او تر هغه وروسته به د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیرونه د افغانستان ستر محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نوي تر سره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پاتې رسیدي. دا چې د ستر محکمې دغه کار څومره قانوني بڼه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځان له قانون سره سومره په ټکر کې دي. د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې باس کوزه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ایمیل مده. ډیر زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لمدینه کو چې د استری محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو په اړه کړې ده د څومره قانوني بڼه لري؟ که پایلې لدینه کو د استری محکمې هم دغه پریکړه چې څومره وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو په ټول هیوادوالو. او داسې زه باور لرم چې د استر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري، ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو. په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده ترسره کړي او په خپل وظیفه قانوني ادامه درکړي. د ولې ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت رزي، او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا تر یعنی ومنو، او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم استره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وړاندې کړې دی او تا ټول موافقت لري. حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دی.
خو ډاکټر صاحب، د اساسي قانون دمدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړی نیټه د دیر شونه تر شپې تورزو مخکې وشي، اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته، ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کړي. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لري. یو کمیسون د تاکنو کمیسون دی چې حق مسؤلیت لري چې جو انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې دیرش تر
شپیتور
یو میاشت او دو میاشت انتخابات وشي، او چند اوس انتخابات نده شوی، او دوه بار دوه ځل انتخابات تقریبا تاخیر شوی دی، او دا تاخیر چی شوی دی د اساسي قانون مخالف دی.
یعنی خپل د انتخاباتو ځند د اساسي قانون سره سمره پټا کړی دی.
انتخابات اوس متکرر کده، ځکه انتخابات مشخص دی چې څه وخت انتخابات برگزار شي. متاسفانه چې انتخابات خپل ځای او تقویم چې دلته په اساسي قانون راغلی دی، متاسفانه مونږ داسې کوم حکم نه لرو. او صراحتا قانون اساسي ویل دی چې یو میاشت دوه میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شي. متاسفانه د انتخابات او کمیسیون تر اوسه پوری نه دی توانیدلې چې خپل دنده ترسره کړي.
نو ډاکټر صاحب، اوس چې ستره محکمه دغه حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده یې وغځوله، تاسو وایئ چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی؟ معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده، صحیح ده؟ نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده بی طرفه مستقل قوه ده او حق د حق وظیفه هم داده او د حق صلاحیت هم داده چې د اساسی قانون او د عادی قوانینو تفسیر کی او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوق د حق لري چې خپل دند تر سره کی او د خپل دند ادامه درکی او دا نوی هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی دوه مصوبه د لرو او داسې مهم دا دی چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري او د اساسي قانون روح هم دا دی چې تر څو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزشونه چې لري حق خپل ادامه لري او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و ورسته دا انتخابات و ورسته دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری انتخابات برگزار شوی نده او چې نده حق د مسؤلیت سکی او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چرته دی چې و چې منطقی نه وی او مناسب نه وی قانونی نه وی بناان حقایق بلدان ده ترسره کی او ادامه ورکی
ډاکټر ته تاسو یو یادونه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه
ما د سویل چې په اساسي قانون یو سلو یو وشت راغلی دی او حق یو نزا وجود له موجود دی د دې کمیسون زمون کمیسون همداسې وایي د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون داسې وایي چې دا دنګ زمونږ دی د کمیسون دی ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو
ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه 121 په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو بین الدوله مواهدو او بین المللی میثاقونو د مطابقت سیړل د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د حقو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د ستره محکمې صلاحیت دی دلته صلاحیت راغله نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې دا هغه ستره محکمه ده نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدل
شي صلاحیت لري چې قوانین او معاهدات او میثاقونه ټول تفسیر وکړي او د اساسي قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي دا دواره او دا یو قانون ولري تر اوسه پوری متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو دا درې مسایل او اساسي کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون هم دا وظیفه لري ځکه د دې وظیفه هم داده او د فلسفي وجودي هم داده چې ولې د کمیسون جوړ شوی دی چې دا کار شنه کی دا ځکه یعنی یوازنه مرجع داده چې از کمیسون اساسي قانون تفسیر وکړي ځکه حقوقي على الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فرق سوی دی
اوس د دغه حکم نوروز چې کله ستره محکمه دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایي ریاستم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه د غزول شوی بلکې د ملي والي د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده د کچرته په دې حکم کې د اجرایي ریاست یا د اجرایي رئیس او داغه د مرستيالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وی فکر کوي د اساسي قانون سره په ټکر کې دي
د ستره محکمې حکم واضح او صریح دی او حقوقي چې خبرې کړې دي حقیقت جواز په ریاست جمهوری باندې خبرې کړې دي اما اجرایی ریاست کې کوم خبره تر اوسه پوری نه ده شوی او امکان لري چې حقوقي برداشت کړي دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دي او چې دا یو سیاسي توافقنامه ده او دول راقل دي او حقوقي تفسیر دي تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نشته
خو کچرته مثلا د دوی د واک دوام په ځنګړي ډول د اجرایي ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید ملري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د لپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی د واک دوام د اساسي قانون سره سم په ټکر کې دی
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کول شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یو او اجرایی ریاست کې ځکه په اساسي قانون کې نسته او موږ نشو کولای چې کوم حکم وایو.
بل مسله ډاکټر صاحب، په ټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص دی، چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات څه دي، ارقام هم څه دي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او په ځانګړي ډول په کومه سطح باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس موږ دریق واگانو لرو، دا قوگونه چه ده، یعنی مقننه ده، قضاییه ده، اجرائیه ده، تا اساس به یعنی کم مبنا لری، دا مبنا چه ده، تا اساسی قانون مبنا ده، دا یو. او بل داده چه زین مسائل و تقریبا خارج ده حکومت اراده و. مثلا انتخابات تر اوسه پوری اقه ولسوالی ده، او مثلا بل زایده، او شاروالیانو ده، شاروال ده، او بل ده، او تر اوسه پوری انتخابات نده شوی. او تقریبا محدود ده، سوار لس مسائل دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی او تور اساسي قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوارلس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسي قانون ته پاملرنه په سوارلس مواردو کې نه ده شوی. دا سوارلس موارد د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د په سوارلس مواردو کې قانون د چا لخوا نه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو، کولی شي چې کمیسیون سایت کې مراجعه
وکړي، اوریدونکو ته موجود معلومات
ورکړي، هم اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ غواړو چې یو مرافع جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرافع جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو، بل هیوادونه چې قیاس وکړو، د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا دی چې د وزیرانو سرپرستان دی، او بل داسې موارد استه. دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوار لس بلابل موارد تاسو یاد کړل، دا تر ډیره د چا لخوانه نقص شوی دی؟ د دولت په کومه سطح باندې د خلک دی
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی شوی. او یعنی مثلا د امنیتي ځای وو، مثلا د انتخاباتو چې وو، غزنی انتخاباتو، دا استثناء وشو. د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي، سري وي، دا عمومي نشو. او د دې امنیت هم داسې وو، مشکلات داسې وو، دا چې مشکلات وګورو، ځینې ستونزې وګورو، مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قوګانو ټول مجبور شي چې ځینې مواد کې په حق وخت کې تطبیق نکړي.
کوم کسانو چې مثلا غوي قانون نقص کړي دي، تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چي دي او تاسو پکې دندل مجازات هم کړی دي؟ تر اوسه پورې څوک مجازات شوی
دی؟ اساسي قانون کوم مجازات نه لري. دا مجازات ده دی چې ولې دا کار نشو، ځکه د اساسي قانون یو آمرانه قانون دی. دا آمرانه قانون معنا ده دی چې هر حکم چې دلته راغلی دی، دا معنا ده دی چې حتما و لزوما لازم ده دی چې دا تطبیق شي. چې تطبیق نشي، مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون، رادیو او وایو، او زمونږ دندم ده دی چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دی نقص شوی دی، او دا موارد چې دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
یعنی تاسو د دې صلاحیت، یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي؟
دا نه لري. اصلا د اساسي قانون په هیڅ هیواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې هغه جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري. دا مجازات نه لري اصلا. د حقي وازنه مجازات دا دی چې اعلان وکړي دا مسأله د اساسي قانون خلاف دی. مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته موثر استه، چې مثلا د تاخیرول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیرول دا مخالف د اساسي قانون دی. هم دا مثلا یوازنه هم دا مون صلاحیت لرو، او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی، او زما وظیفه هم دا و.
نو دوه روسي پښتني پټو ډاکټر صاحب، عام خلک، ولسی خلک، دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی.
نم داسې نه دی. دوه وشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی، چې په حکومت کې نه دی، دا دواره مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري.
خودی وای چې دا یوازې د اساسي قانون د دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی، عملی کیږي نه؟
یعنی عملی د ټول مراجعت د اداراتو چې دی، دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي، حراست وکي، چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست.
یعنی په دې کې خو نشته، خلک داسې فکر کوي چې په عمل کې شته.
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي. موږ ازادي لرو، ازادي بیان لرو، هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي هغه په خپل فکر آزاد دی، کولی شي چې خپل وینا وکي، خبرې وکي، هیڅ معنی نست دغه، ځکه حقیق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړی دی، ورکړی دی. او چې وایي چې مثلا ټول اساسي قانون تطبیق شوی نه دی، نقض شوی دی، دا یو مبالغه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوند دی وسه.
خیر وسه، مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لمو سره بحث درلو. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې. تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه د خبرونه درنور دونکو سلامونه مې ومني. د ساور په درېمه نیټه د کتاب ورځ په ټوله نړۍ کې ونمانځل شوه. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت په ټولنیزو شبکو کې ځوانانو بحث وکړ او خپرندوی ټولنو هم د مطالعې د فرهنګ د عامیدلو په خاطر تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی و. په همدې پلمه دا ونې په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعې په مهال کوم خبرو ته پام وشي. په همدې اړه به د ځوانانو او په پای کې د لیکوال استاد نجیب منلی خبري واوري.
دا خدام مطالعه لازم لکه یو شی شي ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو په اصلي کې کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پرخودلو څخه
دا خبرونه هماینه هوا جوړ کړي او زفرشته مرسالي درته وړاندې کوم.
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره همداسې مخ کیږي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یو نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي. یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطین هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوي لري او په کار د مطالعه کوونکي د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې مدندې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسي په پټو سترګو په باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدام مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعه سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي. نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدی مطالعې یو ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې لا لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیقه میرزا یې راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه یې ولولم، د هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تداعي کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسي.
لمړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږ مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کوي. په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي، ماښام وي، هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري، لږ تر لږه یو ساعت، یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
دا چې یو کس څنګه ګټور او تنقیدی مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعه په مهال کوم خبرو ته باید پام وشي، او د ښې مطالعې لپاره څنګه ځان او چاپیریال برابرولی شو، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسمانی کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتلیږي. هغه څه چې تا د پاره نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بس خوخی یا بده نه خوخی. که خوخته شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، که خوخته نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مگر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې ده چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بد لګیږي، مگر په ما غزم کې هم کېده چې زه شر پیدا کوم چې زما د پاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دشته کې هم یې، کیدای شي د یو اخبار یوه ټوټه مخې ته درشي. وای لوله، کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب دپاره میز او چوکۍ ولرې د کتاب لوستلو دپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروې دا وخت خو ستا تللی دی. په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي دی چې باران وغوښتي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي. ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یوه پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي 5 شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه ښه وخت.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.